سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د خبري خبرونه ته مو فريد سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوی بسپنې یوازې 25% برخه ورسپارل شوې ده د افغانستان کورنۍ ورسنۍ و نن شنبه راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوی بسپنې یوازې 25% ورکړل شوې ده دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه ملګرو ملتونو د جون میاشتې پاره 15 ویلي په افغانستان کې د روان 2023 کال لپاره یې خپله غوښتل شوې بسپنه 3.2 میلیارد ډالرو ته راکمه کړې ده حال دا چې د کال په پای کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه یې کړې وه ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 9 میلیونه او 2000 کسانو ته رسیدلی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 500 میلیونو او 200 ډیرو کسانو دغې د دغې ادارې له طریقه نقدې پیسې هم کوپونونه ترلاسه کړي دي دغې ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوی دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپله د شیانو په رانیولو کنټرول ولري بله دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه شي او درېیمه دا چې محلي اقتصاد ورسره پیاوړی شي د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي مشر کارل سکاوا د زمري میاشتې پر شپږمه نیټې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې د غیدره مجبوره شوه چې د بیړنۍ مرستو کچه له 50% ته راښکته کړي د پاکستان په خونی صدر اعظم عمران خان د چمبه په ختیز لاهور ښار کې په خپل کور کې بیانول شوې دي د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی دی عمران خان روسل هغه ونیول شو چې نمړې په اسلام آباد کې به محکمه هغه د اختلاس په تور مجرم وپیژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ د اسلام آباد پالی محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه وو او قضیه د نیول حکم صادر کړ د پاکستان په خونی صدر اعظم عمران خان چې په 13 اپریل میاشت کې لواک د تیر کال په اپریل میاشت کې لواک و پرزول شو په 150 قضیو کې تورن ګڼل شوی دی عمران خان ویلي پرده لګول شوی تورونه سیاسي انګیزه لري د هند ترول کې لاندې کشمیر کې له مشکوکو یاغیانو سره په وسلواله شخړه کې درې هندي سرتیري وژل شوې دي د هند پولیسو نن شنبه د خبر داسې وخت ورکړی دی چې د دې لانجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډیلي د مستقیم واکمنۍ د نافذېدو څلور کاله پوره شول پولیس وایي تېره شپه د پوزي ګزمې په هالاند ځنګله سیمه کې په وسلوالو یاغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلواله نښته کې درې سرتیري سخت ټپیان شول خو وروسته ورکړه پولیس وایي د وسلوالو یاغیانو د مندنې عملیات لا هم روان دي د کله چې د 2019 کال پاکستان میاشت کې صدر اعظم نندرا مودي د هند تر ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي محدوده کورواکي ختم کړه په دې لانجمنه سیمه کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ وسلواله شخړې د پام وړ کمی شوې دي او د نن حکومت د جمعې په ورځ د کډوالۍ د وضعیت پرخه کېدو په داسې حال کې غونډه وکړه چې له ترکیه او د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو یو څلور دوه نور پناهغښتونکي هم یونان ته واوښتل په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د وښتونکو پناهغښتونکو شمېر خورا زیات شوی دی د یونان د حکومت په اعلامیه کې وایي د سمندري تجارت وزیر پولیسو او د کډوالو چارواکو پر ګډ اقدام خبري وکړي د یونان په ایروروس کې پولیسو د ترکیې سرحد ته څیرمه وسلو دوه پناهغښتونکي موندلي چې له ډلې 55 د سوریې او 46 نور د عراق او یو ښځه د لبنان دغه کسان چې 53 پکې ماشومان دي وروسته د کډوالۍ د سب نږدې مرکزونو ته ور استول شوي دي خبرونه مو واورېدل وړاندې درته د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دي چې د ژمي موسم په رانږدې کېدو سره او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو د اړتیاو د ډېرېدو سره د دوی بودیجه په کمېدو ده او د بودیجې له کموالي سره مخ شوي دي. دا چې ولې وړاندې به یې په راپور او همدارنګه تفصیل به یې درته په تحلیل کې ولرو. همدارنګ نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یوې لویې ویلې د جوړېدې چارې پیل شوې. خلک ورته خوشحاله دي.
د نورستان خلک من ډېر غریبان یو، ډېر خوشحاله شو نور هم راشي خو غریبان یو.
همدارنګ غزنی ته به ورشو چې د لسم ټولګي او فارغانو څخه د کانکور ازموینه اخیستل شوې. دوی شفافیت ته خوشحاله دي.
ټول وړیا ښه تدابیر نیول دي، انشاءالله نه دی یو حق بل چاته کول کېږي، هر سره خپل حق کول کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو.
په دې به هم درته راپور ولرو چې ولې په هند کې هر کال میلیونونه ښځې نادرکه کېږي. ایلت به درته په راپور کې ولرو. او په دې به هم درته راپور ولرو چې ساینس پوهانو داسې درملنه پیدا کړې ده چې د سرطان د ناروغۍ په درملنې او تشخیص کې مرسته کوي. نور مطالب هم لرو، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په داسې حال کې چې د ژمي موسم پر رانږدې کېدو دی او په دې موسم کې په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې ډېریږي، خو د دوی د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. دغه بنسټ په یو اعلامیه کې چې نن خبره کړې ده ویلي دي د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په وخت د خوړو او درملو مرسته ونه رسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر اړمن افغانان بیا وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېساري بېکاري او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتېږي، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د مرستې عملیات د بودیجې له کموالي سره مخ دي. اوچا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم راتلونکی دی او په سړو سیمو کې له واورې ورېدو سره د حالاتو د خرابېدو اټکل شوی، د دوی د بودیجې کمښت به د دې لامل شي چې لرو پرتو سیمو ته د خوړو او درملو مرسته په وخت ونه رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو اعلامیه کې چې نن خپره شوه پکې راغلي د افغانانو بشري اړتیاوې د پخوا په شان جدي دي او دوی ته د اړتیا وړ بودیجې یوازې څلورمه برخه ورکړل شوې. دغه بنسټ وړاندې ویلي چې د 21 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې رسونې لپاره 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو په تازه اعلامیه کې راغلي چې دغه بودیجې 25 سلنه چې 1.4 میلیونه ډالر کېږي دوی ترلاسه کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې د بودیجې کمښت د لامل شوی چې یو شمېر پروګرامونه ودروي. د اعلامیه په ټکو د بودیجې کموالی د غشان په افغانستان کې د 222 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی او له 14 میلیونه اړمنو افغانانو سره د مرستې کچې اوس 15 میلیونه کسانو ته راښکته شوې ده. د اوچا په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول 3 کاله وچکالۍ، بېوزلۍ او جګړو د بشري مرستو اړتیاوې ډېرې کړې او وروستیو سیلابونو دا اړتیاوې لا پسې زیاتې کړې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د پلازمېنې کابل دوه اوسیدونکو محمد آصف او حسین ازادي راډیو ته وویل
هر مشکلات اقتصادي زیات داریم،
ډېر اقتصادي ستونزې لرو، کار نشته، هر ورځ دلته چوک ته راځو، د کار په لټه کې خو کار نشته، په اونۍ کې یو ورځ کار پیدا کیږي او نورې ورځې بیکاره تېرو.
کار میکنیم هر ورځ 4 ورځ بیکاره
پیش از مراد کارګروش هم بیکار نه.
د طالبانو له راتک مخکې په افغانستان کې د هر چا لپاره کار وو او هر چا یو مړی ډوډۍ پیدا کولای شو، خو کله چې طالبان راغله بیکاری ورسره زیاته شوه. د سړکونو پر سر د سوالګرو شمیر زیات شو، خلک وږي شول او چوک له مزدورانو ډک دی خو کار نشته.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلۍ او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په وروستۍ غونډه کې د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلینډ او هند په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي زیاته کړې چې دا شمېر په تیرو څو کلونو کې بېساری و چې په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په اوو هیوادونو کې 3,00,000 او شپږ زره کسان له قحطۍ سره مخ وو. دغه شان د تېرې جولای میاشتې په 21 نېټه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو کارګرانو پاید کې 1.5% کمواله راغله چې لامل اوس مهال د هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکو د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا ویلي و چې دوی د ژمي په رانږدې کېدو سره د بودیجې له کموالي سره مخ دي. د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمیدل د افغانانو په ژوند څه ډول اغیز کولی شي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي چارو د شنونکي از رخشف زینه کړې ده.
له بده مرغه افغانستان په ښه اقتصادي حالت کې قرار نه لري. هر کال 600 تر 800 زره نوی ځوانان کار ډګر ته راځي، ولې ورته کار نشته دی. وزګاري بیداد کوي، فقر کچه ډېره لوړه شوې ده. مخکې هم فقر و، د پخوانی حکومت په دوران کې هم پخوانی ولسمشر ویلي و که چیرې د فقر کچه $2 پورس کې لاندې $2 ونیسو، 90% افغانستان خلک تر فقر لاندې کرخی راځي. نو دا وروسته چې دغه مصنوعي رونق چې د خارجي قواوو په شتون او د بینلري بېساري مرستې پر بنسټ شتون درلودل، هغه هم ختم شو او افغانستان منزوي شو، او دوه کاله کېږي هېڅ هېواد افغانستان تر رسمیت نه دی پېژندلی او مستقیم افغانستان سره مرستې نشي کولی. یوازې د بشري مرستې په نوم $1.5 میلیون په اونۍ کې افغانستان ته راځي، او هغه بیا په افغانۍ بدلېږي او بینلي مرستې ته ورکول کېږي تر څو خپل مرستې جاري وساتي.
حافظ صاحب، دغه موسسې په اوس وخت کې په افغانستان کې څومره مهمه دي؟
اوس په دغر کې هېڅ شی نشته، د کارموندنه نشته، د فقر پر ضد داسې کلکه مبارزه شتون نه لري، او اوسنی حکومت په خپل نننی عوایدو پورې محدود پاتې شوي دي. هېڅ ډول بینلي مرستې نشي کېدلی. د اقتصادي ودې لپاره څوک زړه نه ښه کوي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ د بینلي مالي سیستم څخه خبر پاتې شوي یو، د خپل انکشافي پروژو لپاره د دنیا څخه کومک یا قرضه نشو اخیستلی. ورلد بانک دلته کار نه کوي، آی ایم اف دلته کار نه کوي، ایشین ډیولپمنټ بانک دلته کار نه کوي. اگزام بانکونه لکه بانک شافی آلمان، سویس کریډیټ، دا بانکونه کار نه کوي، او تقریبا زموږ اقتصاد د ویجاړتیا په حالت کې دی. نو په دې خاطر که چیرې دا مرسته هم نه وي، هغه غریب خلک څوک کار نشته، عاید نشته، قدرت د خرید شتون نه لري، یوازې همدغه درویزه دي چې دی کوي.
دا چې افغانان د نړیوالو له دغه ډول مرستو څخه خلاص شي او یا د دغه ډول اړتیاو څخه خلاص شي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
اول خو د هي سیواد د خارجي مرستو پر اساس بس یا توپ ته یا اقتصادي رغونې ته نه دي رسیدلي. دا ګدایي او درویزه بل شی دي، هغه اني خصلت لري، یو ګش لپاره او اقتصادي باستولید نه لري، حتی د اقتصاد لپاره زیان لري، ځکه چې هغه خلک تنبله مخته کېږي. دوهم دا چې دوی تیار شیان راوړي، د دې پر ځای چې پیسې خلکو ته ورکړي چې دوی د بازار ښه خرید وکړي او دا یو رونق اقتصادي پیدا شي د دوی مرستې پر بنسټ، هغوی شیان رانیسي پخپله د اوکراین څخه یا د قزاقستان څخه، بیا ډېر لوړ کرایه ورکوي، بیا یې وړي افغانستان ته، بیا یې پخپله ویشي. یعنی زموږ اقتصاد ته هېڅ ګټه نه رسي، یوازې هماغه د لوږې د بهترفولو لپاره یو اني لکه چې د یو ناروغ لپاره یو څاڅکي اوبه په کام کې اچول کېږي، همدغسې یو شی دی.
خطر پردیس و چې د اقتصادي چارو له شنونکي از رخشف فیزي سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د کمیدو په اړه د غي تحلیل پوښتلی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
به هم افغانستان کې پات کې ګوډه سالنګ 80 کیلو لوی لارن د پرون رئیس د مسافر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو چارواکو د دې لوی لارې د رغوي د چارو د پیلېدو خبر ورکړې دي. دوی وایي چې د شپې په مخبه بارلونکو موټرو ته په نوبت اجازه ورکوي، او د مسافر لپاره یې بل لار په نظر کې نیولې ده چې له شماله جنوب او له جنوب شمال ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د فوائد می وسره سرلننه د سالنګ لویلار د ټونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بند کړی ده. ل افغانستان رسنی راپور ورکوي چې اواز به د شپې په مخه لویو باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي، هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یوه شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بله شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوائد عامه وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند لري لارې جرازي، خو دا لاره د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده، کندې کپرې ده. شبیر د پروان یو اوسیدونکو ازادي رډو ته په یو پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لاره د تګ را تګ لپاره وخت وټاکل شي. دی وایي د شیبر کوتل پر لاره موږ نشو تلای ځکه چې لاره خرابه ده، لرې ده او مسافر ستړي کوي. موږ ته یو وخت وټاکي که د شپې په مخوي که د ورځې په مخوي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکو شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي کړندې شي.
خوشمند سم کې نیمې راي مور دفتن
دی وای هیلمنیو چې موږ د لارې ژر جوړ شي او بل دا چې موږ ته د وخت وټاکي چې څو وخت په دې لارې کشپه وکورځوي چې ولاړ شو. د طالبانو د فوائد عامه وزارت اونۍ مخکې د مسافرو لپاره د شلبر د لارې د تګ راتګ خبر په هغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ورکړي. دغه پیغام د فوائد عامه وزارت رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولی وو. دی وای
ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 80 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیارغونې کار پیل کړی دی. باندې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال له شنبه ورځ څخه چې د 1415 وختم هجری قمری کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. خودش پیل خو په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوري ته او بلش په جنوب څخه شمال لوري ته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر درو میاشتو پوري دوام وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د نړۍ مسایل ته تم شو. په هند کې هر کال له میلیون ډېر مېرمنې نادرکه کیږي. دا چې د دې مېرمنو د نادرکې دوی علت څه دی ورزو د اسمت سروان په دې راپور کې اورو.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر ښځې په هند کې بېدارکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2021 کې ورکې شوې دي. د یورو نیوز د راپور له مخې دا احصایه چې د هند د جرمونو د ثبت ملي ادارې راټول کړي ښیي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 ښځې او څه باندې 2.5 لک تر 18 کلونو کې ښنجلې بېدارکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډېرې ښځې په مادیا پردېش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بېدارکه شوې دي. د ښځو بېدارکي د ټول هند لپاره لویا ننګونه ګڼل کیږي ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلي که هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډیر شزي او تر 6,000 ډیر تر 3,000 کلونو کرشنجونی به درکه شي ودی. د شزو د به درکه کېدو په اړه بیلابل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان لدې ستونزې سره د مقابله لپاره د چارواکو اقدامات کافی نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفاده لپاره عموما د شزي او جنوني به درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي ادارې بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د ښځو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې جنیا او ښځې په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
اوس به د ټکنالوژۍ نړۍ ته ورشو چې ساینس پوهانو داسې درملنه او تشخیص پیدا کړی دی چې د سرطان په ناروغۍ کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په وروستیو ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خپاره شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه او په امریکا کې بیا څېړونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کیږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد په هنتون استاد او د دې چیرنې لیکوال جرالد کرابر تریوي د چیرنې کې د شید سرطان په درملنه کې لوی بدلون را مستکړي. چیرونکو وای کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخنیول کېږي. نوی جوړ شوی ټی سی آی پی مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستل شي څو په خپل تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکي وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د اکسرې په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور له مخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 80,000 ښځو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبه په ورځ په لنسټ انکولوژي علمي مجله کې خبري کړې دي. د دغو ښځو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لوري وازمویل شو چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ، په داسې حال کې چې دو طریقې یعنی د اکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپیژندل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وزو په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د نګدي 80 کیلو نوې کانال وستلو چارې پیل شوې دي. په یاد کانال کې په لسګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه برابر شوي او په بشپړې دوسرې به شاوخوا تولز جری بسمک هم خړو بشي. تفصیل لسیمه څخه په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وای په مرکز پارون کې د 2200 متر پوګدوالي د نوی ویلې چارې د سرپرست وزیر په لاسونو پیل شوې چې په برکت یې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیا وي چمتو شوي او د ویلې د چارو په ترسیدو سره به 1200 جریبه للمي ځمکې ته منظمې اوبه ورسول شي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مالی لګښت او د 2200 متر په اوږدوالي باندې نوې جوړیږي چې د دې په جوړېدو سره به تقریبا د مرکز پارون اړوند د ایس ټی وي او د پروس او د ټی وي 1200 جریبه ځمکه تر کرنې لاندې راشي او دا به خوړو بشي او د سره به د کرنیزو محصولاتو زیاتوالی راشي. همدارنګه خلک به په دې کې کار کوي، د کار په بدل کې به د غذایي مواد ورکول کېږي، نو دا یو ښه فرصت دی انشاءالله.
هغه وویل سرپرست وزیر مولوی تاولا عمری د نورستان اوسیدونکو سره د ځنګلونو د ساتنې، بیا رغونې، پراختیا، د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا او د اوبو د تنظیم برخې ته د بودیجې پیدا کولو ژمنې وکړي او له مرستندویه ټولنو یې وغوښتل چې د نورستان د آبادۍ او خلکو ته د کاري زمینو چمتو کولو کې ورسره پوره همکاري وکړي. د سیمې اوسیدونکو وای په دې خوښ دي چې د وی وګدې ویلې جوړولو چاري پیل شوي، لې وی خوای للمزمکه خړوبېږي او لبل پلو ورته د مزدوري کولو فرصت هم په لاس ورغلې دي. بیان الله او شیر زمان
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو. زه ګرارم
دا نورستان خلک من ډیر غالبان یو، ډیر خوشاله شو نور هم راشي خو غالبان یو.
دغه 2200 متر اوږد کانال د پارون مرکز اړوند د ایس ټی وی، ډی وی او پرونس کلو کې غزول کیږي چې په برکت په بزګران د زمکو خړوبولو په برخه کې لښته ستونزو خلاص شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ازموی د کانکور ازموی نزینی ګډونوالو ویل چې باید په دې پروسه کې شفافیت په پام کې ونیول شي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د ازموی نه ښه او شفافیت پکې شتون درلود. تفصیل لسیمه څخه په دې راپور کې.
خواست ما از مسئولین نمیست که فقط شفافیت در نظر گرفته شود و حق به حقدار برسد. دیگه والسلام.
تاج محمد د غزنی په ثقافت معنی کې د کانکور په سرژنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. دی دلته د شفافیت او حق و حقدار ته د ورکولو غوښتنه کوي، خو نور محمد بیا د کانکور یو بل ګډونوال دی. دی له شفافیت څخه راضي دی او وایي تمه کیږي چې د کانکور ګډونوال به خپل لیاقت د هیواد پوهنتونونو ته ورسوي.
الحمدلله ډېره ښه ازموینه ده، ټولو ډېر ښه تدابیر نیول دي. انشاءالله نه د یو حق بل چا ته ورکول کېږي، هر سړی ته خپل حق ورکول کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو چې و هر سړی ته خپل حق ورسېږي، خپل لیاقت هر سړی خپل پوهنځي ته ورکولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په غزني کې له شاوخوا 3,500 ګډونوالو څخه د کانکور ملي ازموینې دوه ورځنۍ پروسه پای ته ورسېده. د کانکور ګډونوال غوښتنه کوي چې د کانکور ملي ازموینې په نتایجو کې دې شفافیت، خپلوي او سفارش نه کول په پام کې ونیول سي، چې وړ او بااستعداده ځوانان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی وایي بشپړ چمتووالی یې نیولی، هیله ده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لاره پیدا او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو سره به خپل راتلونکی روښانه کړي او د هیواد د پرمختګ سبب به وګرځي. خو بل لور ته بیا غزنی ته د لوړو زده کړو وزارت راغلي چارواکي ډاډ ورکوي چې په کانکور کې به یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي. د کانکور ملي ازموینې لپاره د راغلي پلاوي مشر غلام محمد هاشمي د پروسې د پرانیستې په وخت په خپلو خبرو کې وویل په کانکور ازموینه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوو. نوموړي وویل سږ کال کانکور د ملي ازموینې لپاره له غزني څخه 3,494 کسانو برخه اخیستې ده، چې په کې 780 تنه له دیني مدرسو څخه فارغ سوي علما دي.
په امتحان کې د شفافیت پر رابطه باندې تاسو ته کامل ډاډ درکوو چې په دې امتحان کې کامل شفافیت موجود ده. هیڅ نوه واسطه، فیصله او نور خپلوي او رقابت په دې شیانو کې نشته. ورونو، تاسو اطمینان اوسئ چې په دې حال باندې تاسو ته د تاسو د استعداد مطابق رشته ټاکل کیږي.
د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي پخوا به له غزني ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون شاوخوا 10,000 ګډونوالو ګډون کاوه، خو سږ کال یې دغه شمېره دوه برابره راټیټه سوې ده. د کانکور ملي ازموینې پلاوي په وینا چې د 1402 کال کانکور ملي ازموینې لپاره د پښتنو نوی بانک جوړ سوی، او سږ کال به د کانکور په ملي ازموینه کې د هیواد په کچه څه باندې 150,000 زده کوونکي ګډون وکړي، چې له هغه جملې څخه به د هیواد حکومتي پوهنتونونو ته څه باندې 100,000 محصلین جذب سي. د نور افغانستان تر څنګ په غزني کې هم هیڅ یوې نجلۍ په کانکور کې ګډون ونه کړ.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. از محمد حنیف الهان د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ، خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لګیا درلود هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ 800 به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس لسکونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي، دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي، او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي، او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کوم کوم کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کیږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کیږي، یعنی په نشتی صاحب دي، یعنی زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترم ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې د زهرو کاروان پروګرام درو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.